السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې شوې دي نن د شورو ورځ او د 2014 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په شبقدر کې په لاسي بمی چاودنو کې یو غیر سرکاري سکول پنخه شوې د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي تړون د اسلام آباد دریز په کراچۍ کې مظاهره د شمالي وزیرستان د کډوالو مسلې د پاکستان په انتخاباتي نظام کې په بدلون او داشان په یو شمېر نور موضوعاتو هم تفصیل درکو خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن په شبقدر کې په یو شخصي سکول د لاسي بم برید شوی چې پکې یو استاد وژل شوی او دوه ماشومان یې شوبل شوی دي. پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون هرکلی کړی دی او نن په همس ښار کې په دوو غبرګو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوی دي. اوسته خبرونو تفصیل نن په شبقدر کې په یو شخصي سکول د لاسي بمونو برید شوی چې پکې یو استاد وژل شوی او دوه ماشومان یې شوبل شوی دي. پولیس چارواکي محمد زمان مشال ریډیو ته وویل چې دوی سیمه په ولکه کې اغستې او پلټنې روانې دي. د سکول څوکیدار شمشاد خان بیا مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل. په کابل کې نن په دوه حملو کې و افغان امنیتی سرتیری وژل شوی او شل شوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو پیښه نن سهار خواو 6:30 بجې د کابل پوهنتون په سړک د کارتی چار په سیمه کې شوی چې پکې لږ تر لږه و سرتیری وژل شوی او 45 شوبل دي. د یاد وزارت د چارواکو د وینا تر مخه دویم برید هم دغه مهال د کابل په د سبز سیمه کې شوی چې پکې 50 سرتیری شوبل شوی دي. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د پاکستان لوړپوړي پوځي مشرانو نن په پینډه کې غونډه کړې. د پاکستان پوست د مطبوعاتو د څانګې ایس پی آر لخوا مشال لیډیو ته نن د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه نن د راولپنډه په جنرل هیډ کوارټر کې د پوست مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه چې پکې د هیواد امنیتي صورتحال او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وشوې. پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم له مشال لیډیو سره په خبرو کې نن وویل چې پاکستان د دې تړون هرکلی کوي او د دې لوجه به افغان حکومت او پوسټ معاشي او دفاعي مرستې ترلاسه شي. برخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې امنیتی تړون لاسلیک د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یوه تاریخي مقابله لیده ویلي دي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهاله امنیت کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون د دې امنیتی تړون په اړه وویل.
This one able the United States to continue our efforts to support
د دې تړون لاسلیک سره به امریکا او توانی کې چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د ورتیاو د ودې هلو سلو ته دوام ورکړي. د دې دوړخیز امنیتی تړون لاسلیک وروسته موږ له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت پلانو چې پکې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې نه علاوه په دې هیواد کې د القاعده ډلې د پاتې شونو خلاف د عملیاتو ملاتړ هم شامل
دي.
پرون د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاحکار حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کنینګم سره دا تړون لاسلیک کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي خپلو زیاتره هڅو کې به د امنیت ټینګښت ته ډېره توجه ورکړي. نوموړي پرون د خپل کار د پیل په دویمه ورځ د یوې ویډیووي کانفرنس له لارې د افغان ملي پوست ته وویل د افغانستان د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرکمندان په توګه به د امنیتي ځواکونو د هر غړي دفاع او ساتنه وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته د ولسمشرۍ د دندې سنبالولو مبارکي ویلې. د افغانستان د ولسمشر دفتر څخه مشال لیډیو ته نن په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې بیګا د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د ټلیفون له لارې ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به د ملګرو ملتونو د سازمان مرستې دوام وکړي. د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ د راتلونکي کال د پرمختیايي پروګرام لپاره 3.48 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال لیډیو ته ویل د 2014 او 2015 کال پرمختیايي پروژه کې د فاټا پوهنتون لپاره 1.5 ارب روپۍ او 8 کالجونو لپاره سکم 2 ملیونه روپۍ مختص کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې راتلونکي کې به دوی په قبایلي سیمو کې 3 کالجونه د هلکانو لپاره 12 د جینکو لپاره جوړوي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د کراچۍ په ګورو مندر سیمه کې د مذهبي ګوند اهل سنت الجماعت لخوا احتجاجي ناسته د پرون راهیسې دوام لري. د یاد ګوند سین سانګي ویان عمر ماویا په دې اړه نن مشال ریډیو ته ویل، د دغه ګوند پلویان غوښتنه لري چې په کراچۍ کې د روانو هدفي عملیاتو پر مهال د دوی د ګوند ځینې غړي وژل شوي او ځینې نور یې امنیتي ځواکونه نیولي دي. نوموړی وایي چې تر څو یې ملګري نه وي خوشي شوي تر هغې به د احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. د شام سرکاري خبري ایجنټس او د بشري حقوقو برتانیا میشته اداره خبر ورکوي چې نن د شام په هم خار کې په دوه غبرګو موټر بمی چاودنو کې لکتر لګاتل ستنه وجل شوی چې پکې ماشومان هم شامل دي. د شام د بشري حقوقو اداره چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د حکومت تر کنټرول لاندې په دې سیمه کې شوی په نننې پخه کې سلويخت کسان ژوبل شوي هم دي. سرکاري میډیا وایي چې دا چاودنه د اکرام المخزومي سکول او زیا یم روختون سره نږدې شوی د پیښې پلا لاچانه ده منلې. د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ساکونه د شام او ترکی په پوله د کوردانو خرګوټي سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې ځایونه په نښه کړي دي. د شام د بشري حقوقو اداره چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په غوړو د بریدونو د کوبانی په ختیځ او مغرب کې شوي. یوې بلې ادارې ځایي رابطه کار کمیټې هم د خرګوټي بهر د هوایي بریدونو خبر ورکړی دی. اور اوسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودي په سپینې ماڼۍ کې ملاقات کړي چې پکې په اقتصادي همکاري او د امنیت په معاملو خبرې شوې دي. د لیدنو وروسته وزیر اعظم مودي خبریالانو ته وویل هغه د اوباما سره دا ومنله چې آب وهوا کې د بدلون او د لسی خیر خیګړې لپاره به د اټومي توانایي په لړ کې په همکارۍ کې دواړه هیوادونه سلام مشورې کوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس د نورو کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ د قدر او د موسم حال تاسو ته درکو.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.25 روپۍ او په 1.8 روپۍ، یو یورو په 1.28 روپۍ او په 1.28 روپۍ، سعودي عرب ریال په 6.90 روپۍ او په 1.45 روپۍ، د عربی امارات درهم په 1.55 روپۍ او په 1.80 روپۍ، یو افغانی په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي څلیرشتو غنټو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به وریځې خورې وي. د غرنګدي دوران به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 24، بنو کې 33 او کوټه کې به 22 سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن غرما په شپقدر کې په لاسي بمی چاودنو کې یو خزه استاد وژل شوی او دوه ماشومان یې ژوبل شوی دي.
نو بس خدا سے کام چې دې ځای کې ما دانو درځو شو چې انکا ثم از دې مخ نه دا نو بس یم دلته دا اونې چې شیشه ما ته یو یو زنا نه لګي درې او پرتا پرنسپل هو.
پاکستان وای د افغانستان او امریکا ترمنست امنیتی تړون هر کله کوي. دا تړون د پاکستان لپاره څه اهمیت لري؟
د معاہدے په وجہ باندې افغانستان حکومت مضبوطیږي، فوج مضبوطیږي، هلته امن راځي. دا خو بیا د ګاونډي هیوادونو لپاره ګټور ده.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي راتلونکي انتخابات په د بایومیټریک نظام په مرسته ترسره کیږي. او د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوي کډوال وایي د خپلو مړو د ښخولو لپاره ځای نه لري.
چپارین میشتا یو مړ شو او د میش گاوانډي وو. اول اول خو مې پمړی ژړل ژړل چې کله مې دیګه ژړون استر کې روچش بولې اې دینه بعد مې بیا دیګه شي ته ژړل چې آیا میش ودا مړ شه خوي چیرته فیک ودا زویر کوي.
د مشال ترسنګ یې وابره تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن غرما په شپقدر کې په یو شخصي سکول د لاسي بمونو بریډ شوی چې پکې یو استاد وژل شوی او دوه ماشومان یې ژوبل کړی دي. پولیس چارواکي وایي دوی سیمه په خپل ولکه کې اخیستې او پلټنې پیل کړي دي. د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترکزی راکوي.
نن غرمه په شو قدر کې په یو غیر دولتي سکول اسکری فاونډیشن سکول کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د دوه لاسي ببونو په برید کې د سکول یو استاد وژل شوی او دوه ماشومان زخمیان شوی دي. دغه پیښه حال د سکول یو سپینګیره چوکیدار داسې وای.
شمشاد نو بس خدا سے کام چیز دے دے کہ وہ دانو اخوا دانو دے گیت لام ان کو پا گیت سوک نہ پری دکان آباز دے دیا لاخنا درزو شو کہ ان کا تھا باز دا دے مخنا دار من پا سرگم نیل دل جبامو سشی و سنو نو بس دیام دل سے دار انہی چی شیشے ما تیو یوا زنانا لگی دلی و پراتاو پرنسپل آو آو
دا پیخی ورستو دا تانشو قدر پولیس دی سکول تا ورغلیو او پا دا غزائی که موجود دا پولیس و انسپیکٹر محمد زمان مشاہد ریلو تا او ویل
مونگا کلیر که طول زی اما شمانو طول ویست لو اگر لوخ پر کولو کولو تا اون زلا مونگ دازه پا کخپل کبزه که واقع استو دوانی گرنه کلیر را وشتی دلتا کی نه بایر لانه را گرنه
یاد دیوی چې په شو قدر کې تردید ما په یو ډیر سکولونو کې داسې 14 نشوي خو د ورځې محل په کې د اولنۍ پیښه ده چې په کې په سکول کې موجود زنانه استادان او ماشومان ته هم د زیان رسولو کوشش شوه ده. د یاد پیښه پړه لا هم کومډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته غوږی پاکستان وای د افغانستان او امریکا ترمنځ ته امنیتی تړون هرکلی کوي او وای د سره به په سیمه کې امنیت اټینګ شي. یو شمیر کارپوهان دا هم وای چې پاکستان په ښکاره خود د تړون هرکلی کوي خو کېدای شي ځینې اندېښنې ولري. په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله د چارواکو کارپوهانو سره په دې موضوع خبرې کړي.
پاکستان د افغانستان او امریکې ترمنځ دواړه خيزه سکیورټي معاهده هرکلی کړې ده او ویلي دي چې دینه به په سیمه کې د سکیورټي په صورتحال کې بهتره راشي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان تسلیم اسلم سره تماس ونیولو چې د معاهده په حق له پاکستان څه نظر لري نو نوموړي فقط دومره وویل چې په دې حق له دوړان د نمن خپل دریز ور کړې ده. بلخوا د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو کې د دې معاهده هرکلی کړې ده او ویلي دي د معاهده نه به نه صرف افغان حکومت او فوج ته به دفاعي او معاشي وسایل ترلاسه شي بلکې امریکي او ناټو فوجونه به د افغان فوج تربیت او حفاظت لپاره هم موجود وي. په پاکستان کې کارپوهان د معاهده ته څنګه ګوري؟ خبریال او افغان امور نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي
پاکستان خو پخکاره باندې د معاهده مخالفت نه کوي. پاکستان دا ویلي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده خو د دې اثرات مثبت یا منفي دي لګوس کتی شي ځکه چې د معاهدې په وجه باندې افغانستان حکومت مضبوطیږي فوج مضبوطیږي هلته امن راځي نو دا خو بیا د ګاونډي هیوادونو لپاره ګټور ده. خو دې په وجه باندې که افغانستان کې امن نه راځي رنګ نورم زیاتیږي. طالبانو خو دغه پریکړه رد کړې ده او هغوی وایي چې موږ به جنګ کوو نو چې افغانستان کې بیا امن نه راځي نو بیا د هغې منفي اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې راتلی شي.
سیاسي چارو نظر لرونکي ایمل ټکوایی چې د معاهده کې صدا شيقونه نشته چې هغه د افغانستان د گاونډي ملکونو په ضد وي.
افغانستان او د امریکای چې کومه د دفاعي معاهده شوی ده نو د دې ماته خدای چې کوم نقطه نه ښکاري چې هغه غني د پاکستان یا د ایران یا د بل ملک خلاف وي. البته دا چې غني گاونډي ملکونو فخکاره یا پټ پړا غني تاسودات لري چې خارجي قوتونو موجودګۍ کې کوم مفادات یې په خطر کې شي یا هغه دایره لري چې کېدای شي د خارجي قوتونو په موجودګۍ کې په افغانستان کې چې دا کوم جګړه مار ډلې چې دی هغه ته یو جواز وی چې هغه خپل جګړې ته دوام ورکړي. دغه مختلف تعهدات کې دي چې خو به ذات خود معاهده چې د نوغه د کوم خلاف نه ده بلکې هغه ټول د افغانستان داخلي صورت حال سره تعلق
لري. یاد دی چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی دا معاهده لاسلیک کولو نه انکار کړی وو خو نوی ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کولو په دویم ورځ دا معاهده لاسلیک کړه. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
افغانستان بلاخره د نه پورز ل امریکا او ناتو سره دوه اړخیزه امنیتی تړون لاسلیک. دغه تړونونه ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې امریکایي او ناتو عسکرو پاتې کېدو ته قانوني حق ورکوي. د دې تړون غړغټ ټکی سوي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې همکار چارلز ریکنیګل په دې اړه ریپورت جوړ کړی چې تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ بیانوي.
د افغانستان له امریکا او ناتو سره د تړونونو په اړه له ډېرې مودې راهیسې بحثونه روان وو او بل اخره د تړونونو متن ته ورستۍ بڼه ورکړل شوه. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره پر تړون د لاسلیک کولو انکار وکړی. د جون په میاشت کې د افغان ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې د ټاکل شوي ولسمشر اشرف غني حکومت د سوګند پروتوکول دوه ورځې وروسته د سیشنبه په ورځ په کابل کې پر تړونونو لاسلیکونه وکړل. خو دلته پوښتنه دا ده چې د دوه اړخیزه تړونو وروسته به امریکایي عسکر په څومره شمیر او تر کومه وخته پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. دوه اړخیزه امنیتي تړون به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ پیل شي او تر دوه کالو پورې به عملي وي. که څه هم په تړون کې د پاتې کیدونکو امریکایي عسکرو شمیر نه دی ورکړل شوی، خو ولسمشر باراک اوباما د روان کال د مۍ په میاشت کې د عسکرو شمیر 9800 یاد کړی و. د تړون هدف د افغانستان د سلامتی په خاطر له بهرني او کورنی خطر سره د مقابله لپاره د دې هیواد صلاحیت پیاوړی کول دي. د دې لمخې به امریکا افغان امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوي، روزي به سامان والات ورکوي او د تل لپاره به پر خپلو پښو دروي. په تړون کې یو مهمه نقطه دا ده چې تر څو امریکایي او افغان چارواکي سره سلاسوي نه وي، تر هغو پورې به امریکایي ځواکونه اجازه ونه لري چې فوجي عملیات ترسره کړي. دا شان ناتو ځواکونه به عملیات نه کوي، البته د افغان فوج او پولیسو روزنه او ملاتړ به کوي. بل پښتنه دا ده چې آیا د تړون لمخې امریکا به د یو دریم هیواد پر ضد د افغانستان مرسته کوي او کنه؟ دغه امنیتي تړون دی، نه چې دفاعي تړون، چې ګواکې لمخې به امریکا د افغانستان د بهرنیو هیوادونو د حمله په صورت کې دفاع کوي. خو البته د تړون متن وایي چې واشنگتن به د هر ډول بهرني خطر یا د تیری عمل باندې ژوره اندېښنه ښایي. تړون پر مخ وایي که چرته یو بهرنی هیواد پر افغانستان تیری کوي، نو واشنگتن او کابل به په ګډه د مناسب جواب ورکولو په خاطر په ګډه کار کوي. په دې جواب کې سیاسي، فوجي او معاشي اقدامات شامل دي. تړون د فوجي اډو په اړه وایي چې شته اډې به له امریکا سره وي او که چرته نورو جوړولو ته ضرورت پیښ شو، نو دا کار به د دواړو هیوادونو په اتفاق سره ترسره کیږي. تر دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې نه مستقله اډې غواړي. امریکا دا دعوا رد کړې وه، ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې مستقله اډې نه غواړي.
د مشال همکار عبدالحی کاکړ وو. امریکا په پاکستان کې د جهادي تنظیم حرکت المجاهدین په مشر فضل الرحمن خلیل او هغه سره سره په دوه نورو کسانو چې د لشکری طیبه سره تړاو لري بندیزونه لګولي او د ترهګرو په لیست کې اچولي دي. دا چې دغه کسان څوک دي او پر دوی ولې دغه بندیزونه لګول شوي، تفصیل په دې رپورت کې. د امریکا د خزانه وزارت په خپل یو بیان کې تیر ورځ ویلي دوی په پاکستان کې د دوه هغو تنظیمونو د غړو او د دوی د اساسو خلاف ګامونه پورته کړي چې په نړیواله کچه په ترهګرۍ کې ککړ ګرځول شوي دي. بیان وایي په دغو کې د یو تنظیم حرکت المجاهدین مشر فضل الرحمن خلیل نړیوال ترهګر ګرځول شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت په خپل بیان کې زیاتوي لشکر طیبه او حرکت المجاهدین دواړه ترهګر تنظیمونه دي او دوی له نورو وسلوالو ډلو او داشان القاعده سره هم اړیکې لري. له دغه بندیزونو سره به دوی خپلو مالی اساسو ته رسد نشي کولی. د حرکت المجاهدین د فعالیتونو په اړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای دغه ډلې په خوا په کشمیر کې فعالیتونه لرل او مشر یې اکثره په مختلفو غونډو کې اخکاره کیږي.
د هندویزم څخه خبرې کړي د باره کې او هغې په وجمانې په دغه خیال چې پاکستان کې کوم تنظیمونه دي لشکرطیبه دي او نور تنظیمونه دي، هغې په مقابله کې دی دونه زیات مشهور نه دی او نه د دو ملګري دومره زیات اوسه پورې په دې تنظیمونو باندې پابندي ده او د دین خپل کسان سره ناڅله چخکي لاشي او نورو ته دا چې دغه جنګي جهادي تنظیمونه دي هغې کې شامل شوي دي، خو دوی پخپله د پاکستان حکومت خبره
د امریکا د خزانه وزارت وایي حرکت المجاهدین چې پخوانی نوم یې انصار الامه هم دی یو ترهګر تنظیم دی چې په هند، افغانستان او پاکستان کې ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. د هغه سره سره د امریکا حکومت په دوه نورو کسانو محمد نعیم شیخ او عمر نعیم شیخ او په لاهور کې د دوی په کاروبارونو هم بندیزونه پر دې لګولي چې دغه دواړه کسان لشکر طیبه سره نږدې اړیکې لري او مالی استی کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای راتلونکو انتخابات په د بایومټریک کارډونو په ذریعہ ترسره کیږي چې مقصد یې په انتخاباتي سیستم کې د درغلیو مخنیوي کول دي. د پاکستان په گاوند هندستان کې د 1300 کلونو راهیسې د بایومټریک کارډونو په واسطه دغه انتخابات ترسره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورت کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلو د مخنیوي لپاره فیصله کړې ده چې راتلونکي ټول ټاکنې به د الکترونیک ماشين په ذریعہ کولې شي. د لړکی د نه په مخام اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د قائم مقام مشر جسټس انور جمالی په مشرۍ کې غونډه وشوه چې په کې فیصله وکړې شوه چې راتلونکي عام انتخابات به په بایومټریک سیستم او الکترونیک ماشين په ذریعہ کیږي. د کومې لپاره چې به لومړی په قومي اسمبلی کې یو قانون پاس کیږي او بیا به راتلونکي دوه کالو کې ټول انتظامات مکمل کولې شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم وی چې د لړکی به الیکشن کمیشن ټول سیاسي ګوندونو سره سلا مشوره کوي.
په دې تیر الیکشن باندې د دانلو د کمندامات دي نو د سیستم راولو چې د هغه د دانلی او د ډبل ووټینګ او د سیستم د نه سټاپ شي په دې نتیجې باندې نو چې د یو بایومټریک سیستم په کار کې هغه پښتو په جن نه کیږي کنه چې لکه دا څوک دې څوک نه دی او دویم چې کوم ووټ ته چې پای کې څوک دې ووټ اچول کې دي شي یا په کې دا کم چې ریجیکټ کیږي دا غني په انډیا کې تقریبا 13+2 سکور نه هایو کامیاب الکترونیک ووټینګ ماشين روان دي نو دا غوم یو پرد و ماینه کړی دا دم کسان تللی او هغه چې هغه ډیر کامیاب روان دي دا شانته پاکستان کې کوم د سپوري ماشين جوړ دي نه پایي کې به دا ګډ بل دا کم یي
کلیچ مشال ریډیو د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې د پاکستان پیپلس پارټي په خوانی د قومي اسمبلی غړي او د ایگزیکټیو کمیټي ممبر اخونزاده چټان سره خبرې وکړې. نو دا هغه ویناوا
چدرڅو پورې زمنګا استابلیشمنت دا پالیسی نه پریږي چې موږ حکومتونو جوړو او موږ حکومتونو وانو. نو دا حق عوامو ته نه ور منتقل کړي چې په جمهوریت کې دا حق صرف عوامو ته حاصل دي چې هغه د ځان لپاره کوم حکومت منتخب کړي، کوم پارټي حکومت منتخب کړي، کوم سړی په ځان باندې ایم ان ای جوړول غواړي، ایم پی ای جوړول غواړي. تر هغه وخت پورې چې څومره کوشش وشي به هم په دې الیکشنو کې دندې کیږي او هیڅ طریقه داسې نشته چې ترڅو پورې دا خلک د خپل عادت نه نه اوختي نو په دې کې به دندې کیږي کوم ماشين
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه د عوامي نشل ګوند دریز معلومولو لپاره پخوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر نو پوښتل نو د هغې وینا وه چې یوازې د یو مشین په وجه باندې د انتخاباتو خرابې نشي لر کېدې، باید چې په ټول نظام کې بدلون راوستي شي. بشرا ګوهر زیاته کړه
دا یو ذریعہ کېدای شي الیکشن ریفارم د پاره، خو الیکشن ریفارم چې څو پورې یو مدي د پاره یو دغه ونشي چې څه په کار دي. ګوره د الیکشن الیکتورل لیست چې کوم دی هغه په کار دی چې بالکل صفائی شفافی په هغه بیسس باندې ډېر څه کیږي. نه دا دانځانې خو ډېرې چې کیږي چې لیست پاس هم نه په ټایم بیا کوم ځای کې به هغه پولینګ ایجنټانو باندې امید پولینګ سټاف کوم ذمہواری یعنی هغه نو دا صرف په یو مشین راوړل باندې به دا کیسه نه سمېږي.
د خورشید علم په وینا چې الیکشن کمیشن به په شپږو میاشتو کې دننه په زمینی ټول ټاکنو کې دا مشین د ازمیښتنې په توګه کاروي، کچري څه خرابۍ پکې وي نو هغه به لرې کولی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجه بنو ته کډه شوی قبایل وای د خپل مړو د خخولو پر مهال د ستونزو سره مخ کیږي، ځکه چې زمکه ورته ان لري او نه حکومت دوی ته د اجازه ورکوي چې خپل مړي وزیرستان ته ورسوي او دا هم ځکه چې لارې بند دي او دوی نشي کولای چې خپل مړي خپل کلو ته ورسوي او هلته خخ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې.
شمالی وزیرستان بے کور شوی کډوال وای کلای چې څوک وفات شي نو نشي کولای چې خپل مړی سیمه ته یوسي، زکا چې هلتا ورتا امنیتی ځواکونه اجازه نه ورکوي او دلته هم د دوی په وینا د مړو د تدفین په لړ کې د مشکل سره مخ شوی. ملګل سال جانوای د کمشنر نه تر وزیر اعظم پورې غوښتنه کړې چې د دوی مړو لپاره د قبرستان مخصوص ځای وټاکي.
یو زند مثال د پرندر کاو چې پرین مشته یو مړ شو او د میش ګاونډي وو اوال اوال خو مې پمړي ژړل ژړل چې کله مې دیګه ژړونه سترګې وچش بولې ای دینه بعد مې بیا دیګه شي ته ژړل چې آیا میش و د مړه شخوي چیرته فیک و د دوی ور کوي.
سرفراز خانوای مړی یې چې وشي نو د ښخولو ځای ورته نه میلاویږي او سیمه ته یې هم نه پرېږدي چې خپل مړی هلته په قبرستان کې خاورې ته وسپاري.
نن چې په بانی شي مو مړ وشي کاټ مې چې دا کنه دار په دار خورې په سار یې مړی ښخولې ځای نه وي. زه خو دې ته حیریان وم چې کله د نواز شریف پلور په جدا شي مړ شو بیا یې چې دا کنه لاهور ته روړو آیا ښخوای شو آیا میشتا نن دې ښخولې ځای نه میلاویږي.
ملک ریاض خان وایي یا خو دې خپلو سیمو ته ستانه کړي او که نه وي نو د مړو ښخولو لپاره خو دې ځای ورکړي چې په عزت سره پکې خپل مړي خاورې ته وسپاري.
پرویز خټک صاحب نه دا سوال کوم داسې نه چې پاشې لټي وي چې فوراً طریقہ باندې دای دې کمشنر ته میسج وکړو د میر د وزیرستان د آی ډی پیز د پورا کا په بانی شوي او که په کیم در شوي چې میر د پورا د قبرستان باندې باس وکړو دی وایي چې 80% کلیئر دو علاقہ چې دا کیم 80% کلیئر دو کېدای شي په 80 نه بعد زدر سره شامل شو زدر سره تشته
کلامو چې په دې اړه د بنو کمشنر ډیپټی کمشنر او اسسټنټ کمشنر دفترو سره تماس ونیو نو هر یو چارواکي موقف دا و چې دغه د دوی ذمہ داری لاندې ناراضي چې پرې خبرې وکړي خو د کمشنر دفتر چارواکو دومره ضرور وې پر دې مسله خبرې روانې دي او بکا خیل کډوالو کې هم سره نږدې دوی قبرستان لپاره ځمکه یا خو اخیستل شوې او یا به اخیستل لیشی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په کراچۍ کې د مذهبي ګوند اهل سنت الجماعت لخوا احتجاجي ناسته شروع شوه. دا په تیرو اوو ورځو کې په دغه ښار کې د کوم ګوند لخوا ترسره کیدونکې دویمه احتجاجي ناسته ده. بلخوا په اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا احتجاجي ناستې روانې دي. دا چې څېړونکي په پاکستان کې زیاتو شوو احتجاجي ناستو ته په کوم نظر ګوري او په دې اړه څه وایي تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمي په دې رپورټ کې.
د کراچۍ په ګورو مندر سیمه کې د مذهبي ګوند اهل سنت والجماعت لخوا احتجاجي ناسته د پرون ماسپهین راهسې دوام لري. د دغه ګوند پلویان غوښتنه لري چې په کراچۍ کې د روانو هدفي عملیاتو په مهال د دوی د ګوند ځینې غړي وژل شوي او ځینې نور یې امنیتي ځواکونو ژوندي نیولي دي. د یاد ګوند د سند څنګ ویان عمر ماویه په دې اړه نن ماسپهین مشال رډیو ته وویل دی وایي زموږ 15 ملګري امنیتي ځواکونو نیولي دي. دا په تیرو دوه اونیو کې دوی نیولې دي. موږ دا عمل غیر قانوني ګڼو او که زموږ ملګري نن راخوشي نشي نو موږ به دا احتجاجي ناستې د سند صوبې نورو ښارونو او ان د ټول پاکستان تر کچې وغځوو. د دې احتجاجي ناستې له وجې له سیمې تیرېدونکي سړکونه د ټرافیک په مخ تړل شوي چې له امله یې ښاریان د تګ راتګ په مهال د ستونزو سره مخ دي. یاد دې وي تیره اونۍ ایم کیو ایم ګوند هم په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیونې په ضد احتجاجي ناسته کړې وه. شنون کې وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د احتجاجي ناستو رجحان مخ په زیاتېدو دی چې له امله یې ټول ملک د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان په دې اړه وایي دوی وایي احتجاجي ناستې سیاسي عمل دی او دا په ټوله نړۍ کې ترسره کیږي. سیاسي ګوندونه د زده کوونکو تنظیمونه د مزدورانو اتحادیې احتجاجي ناستې کوي خو په نوره نړۍ کې د احتجاجي ناستو طریقه او نظمو ضبط وي خو په پاکستان کې احتجاجي ناستې یو فیشن جوړ شوی دی. دلته د دې ناستو څخه ژوند اغېزمن شوی پر اقتصاد بد اغېز پرېوتی او تعلیمي میدان هم زیانمن شوی دی. دا ناستې یو داسې چوکاټ ته راوستل پکار دي چې د دې له امله د انسان عادي ژوند باندې اغېز پرې نه وځي. د نوموړي په خبره د تحریک انصاف ګوند لخوا د اگست میاشتې را په دې خوا په اسلام آباد کې پیل شوي احتجاجي ناستې د پاکستان په نورو برخو کې په مذهبي او سیاسي ګوندونو هم اغېز کړی او دا د دې سبب شوی چې هر ګوند د خپل جایز او ناجایز غوښتنو د منلو په هوډ فوراً احتجاجي ناستو ته راووځي. ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه په ښارونو کې دا ډول احتجاجي ناستې د فرقه ییز تاوتریخوالي د زیاتېدو او د خلکو ترمنځ د کرکې د پیدا کېدو سبب ګرځي. ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتی تړون تفصیل درکو او ریدل یې مهیروي د مازیګر 15 بجې شپې دی لومړی لړن خبرونه د انیسا اجمل لاورو
نن په شبقدر کې په یو شخصي سکول د لاسي بمونو برید شوی چې پکې یو استاد وژل شوی او دوه ماشومان یې ژوبل شوی دي. پولیس چارواکي وایي د سیمه په ولکه کې غسته او پلټنې روانې دي. د پیښې په اړه لچانه د منلې په کابل کې نن په دوه حملو کې و افغان امنیتي سرتیري وژل شوی او شل ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو پیښه نن سهار خوشش په 9 بجې د کابل په هنتون په سړک د کارتي 4 په سیمه کې شوی او بل د کابل په د سبا سیمه کې شوی. وسلوالو طالبانو د پیښې منلی دا د پاکستان لوړ پوړي پوځي مشرانو نن په پینډه کې غونډه کړې. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې اسپیر لخوا مشالې دیو ته نن د ترلاسه شوي خبر پاڼې تر مخه د پینډه په جنرال هډ کوارټر کې د پوځ مشر جنرال راحیل په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه چې پکې د هیواد امنیتي صورتحال او په شمالي وزیرستان کې د پوځ عملیاتو په اړه خبرې وشوې. پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسلیم مشرم له مشالې دیو سره په خبرو کې نن ویل چې پاکستان د دې تړون هرکلی کوي او د لوچی با افغان حکومت او پوسټا معاشي او دفاعي مرستې ترلاسه شي. د کابلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ د راتلونکي کال د پرمختیاي پروګرام لپاره 3.8 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. د فاټا سیکریټریټ وایي فضل الله نن مشال ریډیو ته ویل د 2014-15 کال پرمختیاي پروژې کې د فاټا پوهنتون لپاره 1.5 ارب روپۍ او د دېرش کالجونو لپاره څه کم 2 ملیونه روپۍ مختص کړل شوي دي. د شام سرکاري خبري ایجنټس او د بشري حقوقو برتانیا میشته اداره خبر ورکوي چې نن د شام په همس اخر کې په دوه غبرګو موټر باندې چاودنه کې لکتر لګاتل ستنه وجل شوی چې پکې ماشومان هم شامل دي. د پیښو په اړه چانه د منلې او د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه د شام او ترکی په پوله د کوردان او خارګوټي سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې ځایونه په نښه کړي دي. د شام د بشري حقوقو اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې په غوړو د بریدونو د کوباني په ختیځ او مغرب کې شوی دي.
لن خبرونه موسم د همکاري انیسا اجمل لاوري د وسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد های کورټ تقریبا د تیری 2 میاشتو راسي روانې درنو په اړه د یو مقدمه اوریدنې په وخت یو مهم انساني اړخ په حق له زوري هدایت جاری کړی دي او ویلي دي چې درنه کوونکې دواړو سیاسي ګوندونو لکه مسکه ماشومان په احتجاجي درنو کې ان دي راوستل پکار. ادارې لیکي عدالتونو ذمہواری وي چې د قانون مطابق د ماشومانو د حقونو حفاظت یقیني جوړ کړي. ادارې په وینا ماشومانو حقونو تحفظ په اړه د عدالتي حکم نسوک هم انکار نشي کولی. کار د چې دا هدایت صرف د اسلام آباد درنو پورې محدود نه وي بلکې هر قسمه سیاسي احتجاجونو نه علاوه ملکی او غیر ملکی حکمرانانو هر کلی او نورو د سرو لپاره هم د ماشومانو راوستل د ممنوع وګرځول شي. اداري اخیری کلی کې هله پکار د چې د عدالت د هدایتو پر وړاندې کې به حکومت ضروري احکامات جاری کوي. اج رسپانه خپل اداري کلی کې چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یو اجلاس کې په هر سطح د تعلیم معیار د ښه جوړولو د عزم اظهار کړی دی او ویلي دي چې د تعلیم لپاره حکومت یو غټ کم مختص کړی دی. ادارې کې د تعلیم اهمیت نه انکار ممکن نه دی خو مخ په زیاتیدونکو آبادۍ لپاره سرکاري سطح د تعلیم په شوبه کې د ضرورتو پوره کېدل ممکن نه ده. سرکاري تعلیمي ادارې معیاري تعلیم ورکولو کې ناکامه شوې دي. ادارې وايي اربونو روپو بجټ مختص کولو باوجود نن هم زموږ د پرایمري سکولونو حالت دا دی چې خپل استادان خپل بچو باندې په سرکاري سکولونو کې سبق نه وایي او پرایویټ سکولونو ته ترجیح ورکوي. ادارې مخکلي کې د تعلیم معیار ښه کول لپاره د کتنې نظام مضبوط جوړ ول پکار دی او دا شوبه سیاسي مداخلت او د دباونه د آزادولو ضرورت دی. بشک رسپانه خپل ادارې کلی کې چې په سپریم کورټ کې جسټس جواد اسخواجه د یو اوریدنې په وخت ویلي دي چې آیا هر حکم به عدالت ورکوي د حکومتونو څه ذمہواری ده چې ټول کارونه په عدالت پریږدي او خپل په سکون کینی. ادارې وایي دا زموږ د ملک بدقسمتي پاتې شوې ده چې ادارې کار نه کوي او خلک بلاخر عدالت ته ځي. ادارې په وینا لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې صوبایي حکومت تر هغې پورې پخې نه کړې تر څو چې سپریم کورټ د احکاماتو خلاف ورزي په اړه د توهین عدالت کاروایی شروع نه کړه. ادارې زیاتوي په ټولنه کې فرق ختمول لپاره د ټولنې سره سره عدالتونه او پارلمان بخپل کردار لوبوي او په ټولنه کې تر څو پورې دا فرق وي نو تر هغې پورې د بدلون امید نشته. ادارې لیکي په دې لړ کې د پارلمان کردار هم صحیح نه دی ځکه چې هلته د اولس حقیقي نمائندۍ موجوده نه دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وای د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د حکومت په ورستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان نوی حکومت ته یو شمېر چیلنجونه دي او باید چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکو میاشتو کې د خلکو بنیادي مسلو ته زیات پام وکړي. د دواړو مقالو غټي کې زموږ د همکار اسرار عالم مومن
ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د حکومت په ورستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې وې. سرتاج عزیز وای زموږ له افغان ولسمشر حمید کرزی سره په وړومبیو کې ډېرې ګټورې خبرې شوې وې او له افغانستان سره په کاروباري او تجارتي اړیکو کې پرمختګ شوی و خو د کال په ختمېدو کې حالات په بدلېدو شو خو پته نشته چې دا ولې. د افغانستان د تلونکي حکومت چارواکي پر پاکستان او په خاص توګه د هیواد په استخباراتي ادارې ISI تور لګوي چې په خپل ځمکه افغان طالبانو ته روزنه ورکوي او بیا یې د افغان حکومت پر ضد جنگ لپاره افغانستان ته لیږي. دوی دا تور هم لګوي چې له پاکستان خاورې د دوی پر ځمکه په زرګونو راکټې داخل شوې دي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د افغانستان نوی حکومت ته یو شمېر چیلنجونه دي او باید چې ولسمشر اشرف غنی په راتلونکو میاشتو کې لناندیو ډډه وکړي. د ولسمشرۍ د دورې په لومړي کال کې بعد اشرف غنی احمدزی کارکردګي هله مخې ته راشي چې کله له امریکایي ځواکونو په بشپړ توګه امنیتي ذمواري او واک افغانستان ته وسپارل شي. په مقاله کې راغلي دي اشرف غنی ته به معلومه شي چې د امنیتي انتقال پروسه په سمه توګه نه روانه. یو مسله د افغانستان د ریاست کمزوري حالت دی کوم چې له پخواني ولسمشر حمید کرزی څخه اشرف غنی ته پاتې شوی. په مقاله کې راغلی دی د ریاستي ادارو په خرچه او د شخصي اتلافونو په وسیله حمید کرزی په واک کې پاتې شوی او د لسکاله یې د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړې وه. مقالګون کې زیاتوي د حمید کرزی له وجې چې کوم کسان طاقتور شوي دي کچېرې اشرف غنی د هغو سیاسي او اقتصادي ګټو ته ګواښ جوړیږي نو هغوی به ورسره جنگ کوي. اشرف غنی د خپل کمپین په منشور کې لیکلی وو باید چې د افغانستان سیاسي طبقه او د ټولنې نورې برخې دا خبره ومني چې ادارو ته احترام ضروری دی او د په خبره دا یوازنۍ لار ده چې د افغانانو په یو ریاست کې د رانغاړلو ضمانت ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند او امریکا مشرانو پرونویل د دې وخت را رسیدلې چې د دوانو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې ایجنډا رامنځته شي. دا سرګندونه د اندېښنو ته هم په پام کې دي چې په دې وروستیو کې د نړۍ د دې دوو سترو جمهوری هیوادونو اړیکې سړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودي پرون تر ډیره په امنیتی او اقتصادي همکاریو په خپلو کې خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار اجمل ان نوو.
باراک اوباما او نریندر مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې خپلو کې وکتل. دوی وویل چې د هند او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې او تخنیک په برخو کې د همکاریو د پراخولو زمینې څېړي. له پرونۍ کتنې وروسته ولسمشر باراک اوباما د هند صدر اعظم نریندر مودي د هغه ستونزو سره د چلن له کبله وستایي چې هندوستان ورسره مخ دی. نوموړي په ځانګړې توګه یادونه وکړه چې د هند صدر اعظم غواړي په خپل هیواد کې د بېوزلو اړتیاو ته پاملرنه ډېره کړي. ښاغلي اوباما وویل زه نوموړي ته په دې هلو ځلو کې د بریا هیله کوم، ډاډمن یم چې دا به ستونزمن کار وي، خو د هند صدر اعظم په توګه نوموړي ته له لیوالتیا ډکې هڅې هم دي. د هند صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د امریکا له متحده ایالاتو سره ډېر ګډ اقتصادي لومړیتوبونه لري او پر اوباما یې فشار راوړ چې د هندوستان کمپنیو لپاره امریکایي مارکیټونو ته د رسیدو چاره اسانه کړي. د سې شنبې د لیدنې په درشل کې سره لدې چې مودي د هندوانو د مذهبي دود له کبله روژه و، خو اوباما په سپینه ماڼۍ کې خصوصي ماښامنۍ ته وربللی و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وی عموما بهرني مشان په سپینه ماڼۍ کې د ورځې و برخه تیروي او هلته د امریکا ولسمشر او نور لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ګوري. خو په نادر توګه د هند صدر اعظم ته د اوباما د ادارې لخوا د دویم ورځې پاملرنه د دې څرګندوي چې امریکایي چارواکي غواړي د هغه کس تود هرکلی وکړي چې یو مهال آن امریکا ته له همداسې ورتلو هم منع کړی شوی و. نریندر مودی او بارک اوباما اول چې پر اقتصادي مسلو سربیره په خپلو کې د ترهګرۍ په اړه د پټو معلوماتو پر شریکولو، سیمه ییزو اندېښنو، پاک انرژي، د اقلیم پر بدلون، روغتیا او ساینسي هلو ځلو او نورو موضوعاتو هم خبرې اترې کړې دي. دا دوی په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه هم خبرې شاملې وې، چیرې چې امریکا د روان کال تر پایه پورې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسوي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا او هندستان ترمنځ چې د نړۍ دوه سترې ډیموکراسي د ټینګې اړیکې د چین په وړاندې چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې زور خودنې اندېښنې راپارولې موازنه برابرولی شي. دا اژانس وایي که هم دواړو مشرانو په ګڼ شمېر مسلو د کوم لوی جوړجاړي اعلان ونه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې له یو بل سره به نږدې کار ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې اړه د افغانستان او امریکا ترمنس په امنیتی تړون رازو یو ریپورت ته تیر ورس د افغانستان او امریکا ترمنس د دوه اړخیزه همکارۍ یو تړون لاسلیک شو. تر لاسلیک وروسته د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې ویل دا تړون د افغانستان یو گاونډي هوا ته هم خطر نه مخامخوي. د بخوانی ولسمشر حامد کرزی وستایو چې د تړون د هرې نقطې جدي مطالعه کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار پامیر ساحل ناورو.
د سه شنبه پر ورځ په ارګ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا نوی مشر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د تړون تر مخه به امریکایي ځواکونه وکولای شي چې د روان کال تر پای وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. له واشنگټن سره د امنیتی همکارۍ تړون ته ورته یو بل هغه هم تیر ورځ د کابل او ناټو په استازیتوب حنیف اتمر او موریتس یوخیمز لاسلیک کړ. د دواړو تړونونو تر لاسلیک وروسته ولسمشر اشرف غنی احمد زی د پخواني ولسمشر حامد کرزی ستاینه وکړه چې په دې ترڅ کې له زیاره کار اخیسته وو او د امنیتی همکارۍ د تړون هر برخه یې ارزولې وه. غنی د خپل وینا پر مهال وویل له واشنگټن سره شوی تړون د افغانستان یو گاونډي هیواد ته هم خطر نه مخامخوي.
هیچ خطر ازی قرارداد برای همسایه های ما متصور نیست.
دوایی لده قرارداد از مو گاوندهو تا هیچ گواخ نو لاریگی. دا افغانستان هیچ گاوندهی باید دده ترون پا تناظر که زان پا خطر که احساس نکلی. زکر چه دا ترون یوازه و یوازه دا افغانستان دا صبات او سوکاله لپارکیگی.
صبات افغانستان و رفای افغانستان چولت بگیره.
اشرف غنی احمد زی زیاته کړه د امنیتی همکارۍ او د سند تر مخه به د افغانستان خاورې ته د ولاړو جدي خطرونو مخنیوي شونه شي.
خدای نه کده ایمو خاوره جدي خطر سره مخامخ سي، بیا هم د هغه په چوکاټ کې مخاصه غوښتنه کولای شو او ایمو غوښتنه به د جدي توجه او فوري توجه لاندې ونیول سي، ترڅو دوه دولت په ګډه او بیا ناتو او افغانستان اوکراسي اقدام وکړي.
تر لاسلیک وروسته د وینا پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم وویل د امنیتی همکارۍ او سند له افغانستان سره د امریکا مرستو او په هغه هیواد کې د ناتو د نوي ماموریت لپاره لار برابروي. کنینګم زیاته کړه دا تړون به له افغانستان سره سره د سیمې د ثبات په ټینګولو کې هم مرسته وکړي. تیر کال په کابل کې شوې لوی جرګې له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک کولو منظوري ورکړې وه، خو دا تړون د پخواني ولسمشر حامد کرزی د نه لاسلیک کولو له کبله د اوږد ځنډ ښکار و.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تان دی هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په ټوله نړۍ کې د زیاتو مرد خلکو د ژوند د معیار په اړه رویټرز خبري اجانس یوه سروې خپره کړې ده. د دغه سروې تر مخه د شپېتو کالونه د زیاتو مرد خلکو لپاره ناروې ته ټولو ښه هیواد او دا شان افغانستان ته ټولو بد هیواد ګرځول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
رائټر خبر ایجنس د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پوخ عمر خلکو د ژوند د معیار په اړه یو سروې خپره کړې ده. د دغې سروې تر مخه د پوخ عمر خلکو لپاره د سهولتونو او ریاستي ښېګڼې په حواله افغانستان تر ټولو خراب هیواد دی. د رائټر خبر ایجنس لخوا خپور شوی دغه فهرست کې پرله پسې دا دویم کال دی چې د افغانستان نمبر په وروستو هیوادونو کې راځي. دغه سروې زیاتوي چې چونکې په افغانستان کې د پوخ عمر د خلکو لپاره په خاصه توګه د صحت د سهولتونو وضع ډېره خرابه ده، نو ځکه هم په دې فهرست کې د دغه هیواد نوم په وروستو هیوادونو کې اچول شوی دی. د دغه فهرست له مخه د یو آسیایي هیواد جاپان نه علاوه په ړومبو لسو هیوادونو کې ټول نومونه د غربي هیوادونو دي. پوخ عمر خلکو ته د سهولتونو ورکولو په لړ کې ناروې په ړومبی نمبر دی. تیر کال د دغه هیواد نمبر دویم و. فهرست کې سویډن، سویټزرلینډ، کینیډا، جرمنی او د شمالي امریکې ترڅنګ د بریازم آسټرالیا هیوادونه هم په سر کې راځي. د رائټر خبر ایجنس لخوا خپور شوی د دغه راپور بنیادی تمرکز د نړۍ په هیوادونو کې د پوخ عمر د خلکو لپاره د پینشن نه علاوه په زوړ عمر کې د ژوند تیرولو د معیار په اړه دی. په زوړ عمر کې بیا خلک د کار کولو جوګه نه وي، نو ځکه د دوی سترګې ریاستي مرستو ته وي. دغه راپور د ملګرو ملتونو په حواله زیاتوي چې تر 2050 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د 60 کالو د عمر نه د زیاتو خلکو شمیره 2 اربو ته ورسي، چې د نړۍ د ټولې آبادۍ 21% جوړیږي. پور پاړه د پوخ عمر د خلکو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې هیلپ ایج انټرنیشنل مشر ټوبی پورټر وای چې کده د نړۍ هیوادونو د زوړ عمر د خلکو د خېګړې لپاره اوس سنجیده عملی ګامونه پورته کول شروع کړل، نو تمه کیږي چې تر 2050 کال پورې د نړۍ د آبادۍ د دې لوی برخې د ژوند معیار ښه شي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان
عزیز میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو نو رویده دریا خان افریده در گرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد پانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځي. بل رپورټ د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په هر قبایلی ایجنسی کې د سرکاري پرایمري سکولونو ودانۍ پراخوي او نورې کوټې به هم پکې جوړوي چې زده کوونکو ته به اسانی پیدا کړي او دوی ته به دا شان اضافي استادان هم ورکوي. دوی وایي په قبایلی سیمو کې د ډېر پخوانه د 500 جماعتونو لپاره یوازې 2 کوټې جوړې کړل شوي دي چې دغه اوس د ماشومانو ضرورت ان پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل د خیبر نا د فرهاد شنوارې په دې رپورت کې.
د فاټا د تعلیم محکمې پریکړه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې به سرکاري پرایمري سکولونو کې نورې اضافي کمرې هم جوړوي او د استادانو شمیره به هم زیاتوي او زده کوونکو ته به پکې بنیادي اسانتیاوې ورکوي. په دې هکله د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر آزاد خان مشال ریډیو ته وایي،
یو سکول دی چې په هغه کې د خپل تعداد نه زیات دي ماشومان، نو هغه ته موږ اډیشنل کلاس روم ورکو چې اسیرا چې د بچی په ونو لاندې یا عام پزمکه باندې ناشتي چې اغه ته موږ باقاعده اډیشنل کلاس رومز ورکو. تاسو به اړین شي جی چې زموږ په باجوړ ایجنسی کې په پرایمری سطح باندې داسې سکولونه مشته چې په هغه کې 1100 تعداد دي، نو 1100 تعداد په 2 کمرو کې سوالم نه پیدا کیږي چې هغه موږ ځای کړی شو، نو هغه د پاره موږ اډیشنل کلاس رومز ورکو چې دا ټول ماشومان چې دي چې په کمرو کې موږ وساتو. په 2 ټیچرانو باندې 1100 ماشومانو ته ټیچینګ هم نه کیږي، نو موږ کوشش دویم دا دی
د خیبر سیمې اوسیدونکو خلیل پردی وای چې دا یو ډیره ښه پریکړه ده او که دې سکولونو ته دغه اسانتیاوې ورکړل شي نو د زده کوونکو په شمیره کې به ورسره اضافه وشي.
دا ډیر د خوشاله خبرو ډیر خپل فیصله زکه چې دغه مخ کې کوم جنگ چې تیر شو په هغه اسیم هغه ټول سکولونه راو غورځیدل کمرې نه وي او د سر نه کتو سو ګورو په هر یو پرایمری سکول کې دوه کمرې وي او کلاسونه پکې پینځو اوس کا دغه سکولونه جوړ کړی شي او د اضافي کمرې هم سره جوړې کړی شي او سټاف هم ورته مهیا شي نو یقینا چې د سټډنټانو په سترنت کې به ډیر زیاته اضافه وشي.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکو وویل چې د سره با دلته د تعلیم شرح یو ځل بیا خشي یا د دیوی چې په قبایلی سیمو کې په سرکاري پرایمری سکولونو کې د پنځو جماعتونو زده کوونکو د پاره یوازې دوه کمرې جوړې شوې دي چې اوس د حکومت لخوا دغه کمرې ناکافي وګرځول شوې او پریکړه یې وکړه چې په دې کمرو کې به اضافه کوي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس هم راځي بل رپورټ ته. د اف ار ټانک جنډولا اوسیدونکي وایي چې د 2009 کال د ستمبر په میاشت کې د پوځي عملیاتو له وجې د جنډولا بازار په مکمله توګه هوار شوی وو چې ورسره د ځایي ولس روزګار هم متاثر شوی، خو د 15 کالو د تیرېدو باوجود هم د دوی دغه مسله نه ده هواره شوې او نه ورته حکومت څه پام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د فرټانګ جنډولا اوسیدونکي عبدالله ننګیال بټنی مشال ریډیو ته وویل چې د 2009 کال ستمبر میاشت کې د پوځي اپریشن لامل جنډولا بازار کې د 500 څخه زیات دکانونه نړیدلې دي چې پر ځای اوس حکومت پارک جوړ کړی دی او د 500 کالو تیرېدو باوجود یو دکاندار ته هم نه معاوضه ورکړې شوې او نن دغه بازار په بدل کې کمبل د کاروبار ځای ورکړې شوې ده.
نو موږ واکمن قوتونو چې کوم د سره تړلي خصوصي تور چې کوم تړلي خلک دي چې دا شی په لاس کې دی، هغوی ته زموږ دا خواست دی چې خدا را خدای ته وګوري، زموږ دا خواست ومنه چې دا خلک له بیروزګارۍ بشکي، خلک تعلیم ته پرېږدي، خلک روزګار برابر کړي او چې کوم بازار روان شو یا دی دوی پخپل جوړ کړي او یا چې کوم ځای چې دی هغه دې موږ ته اجازه راکړي چې موږ هلته پخپل باندې دکانونه جوړ کړو.
د جنډولی یو بل اوسیدونکو علا خان مشال رډیو ته ټلیفون له لارې وویل چې په جنډولا بازار کې د کروڑونو روپو کاروبار وو خو د بازار د ورانېدو وروسته د روزګار سبل لار نه لري.
مالی وسط ټول خراب شوی دا زړه په دغه ولر ما بچی تعلیم نشي کولای او شي نشي کولای. زه دا نه غواړم چې موږ په بازار ته موږ بچی بیا خپل ته پکړه واخلي بیا په بازار ته حالات ښه را روان. زه دا خپل کوم چې موږ ته د خپل موزه ملو سي کاروبار چې کم دا خپل کاروبار دوباره شي کوم موږ بچی ته تعلیم وکړي.
په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د قدرتي آفتونو او بدامنۍ له وجې متاثر شوي کاروباریانو سره د مرستې لپاره د سمیډا په نوم اداري چیرمین جاوید خټک څخه مو چې کله د جنډولا بازار د کاروباریانو سره د مرستو په باب له وپوښتل نو د هغه وینا وه
وزټ هم شوی دی، مونږ فایلونو تیارولو لپاره چې کوم وزټ کیږي کوم اسسمنټ کیږي هغه شوی دی چې هغه کې د پاکستان آرمی هم رول دی، لکه هغوی هم دغه خلک موټیویټ کړي دي باقاعده چې خلک بیا آباد شي، خلکو ته بیا روزګار میلاو شي. نو مونږ په هغه سره په کوارډینیشن کې یو څه ډاکومنټیشن څه کاغذونه داسې دي چې هغه دغه پروسیسنګ د پر ضروري نو هغه هغه کسانو لاره رسولي نه چې څنګه راورسي نو انشاءالله مونږ کوشش دا کوو چې زر نظر داغه مونږ اپروول والو او د خلک بیا ریبلیټیټ شي او دوی خپل روزګار په خپل ځای باندې میلاو شي.
د ځای ولس په وینا جنډولا بازار کې د 500 څخه زیات دکانونو هواریدو او روزګار بندېدو له وجې شاوخوا 2000 کورنۍ نیخ په نیغه اغیزمندې شوې دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه د وړوکي اختر د میاش په لیدلو دازل د پاکستان عالمان د لوی اختر د قربانۍ په اړه هم اختلافات لري او ځینې وایي چې په پاکستان کې دازل په 6 اکتوبر یعنی د ګل په ورځ اختر منځل کیږي نو په شرعي لحاظ دا د لوی اختر اخیری ورځ ده او د دې وروسته بیا قرباني جایزه نه ده. په دې حواله د اسلام آباد نه د سراج زهیر دا رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د پیښور قاسم علی خان جمعه مفتی شعبودین پوپلزی اعلان کړی دی چې په سعودي عرب کې به لوی اختر په 14 اکتوبر وي نو دوی به په 15 اکتوبر لوی اختر کوي. بل په لوی احتلال کمیټه مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې ټول پاکستان کې به په 6 اکتوبر لوی اختر وي. لکه دا خوړو کې اختر د میاش په لیدو باندې دا ځل عالمان او مفتیان په قربانۍ باندې هم اختلافات لري. یو ډله وایي چې په شرعي لحاظ سره 6 اکتوبر د اختر درېیمه ورځ راځي نو په کار ده خلق هم په دغه ورځ قرباني وکړي زکه چې روستو بیا اجازت نشته. خو بل طرف ته بیا بل ډلوای چې اختر او روژه په میاشت لی دودا نه چې مونږ د سعودي عرب تقلید وکړو. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور نه مفتی اختر اورگزی اووی چې حکومت کوم اعلان کړی دی نو دا سم دی، خو که د چا شک وي نو هغه دې د شپږم اکتوبر د اختر په لومړۍ ورځ خپل قرباني وکړي.
زیاته پیچیدگی ځکه پیدا کیږي چې کله مونږ د دین اسلام حواله سره یو سیاسي مفاد حصول لپاره یا سیاسي ماحول پیدا کول لپاره څه خبرو وکړو. بنیادی وجه دا ده چې مونږ د دې خبرې پابند یو که مونږ د دې احتیاط لمنا داس نه کول غواړو. دا حل بیا دا دی چې مونږ ته پکار دا دی چې د اولې ورځې مازیګر ټیم کې مونږ قرباني وکړو، هغه د دویمه او دریمه ورځ چې ده هغه د مونږ قرباني ونه کړو. دا هغه خلکو لپاره دی څوک چې د وهم ښکار دي، حالانکه زما په نظر باندې څنګه چې د شرعي اصول او قواعد مونږ ته ښایي که د هغوی وماتم ورځ راځي خو دلته چې زمونږ دویمه دریمه یې نه قرباني کېږي.
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه د دیر سره تعلق لرونکي مفتي فضل منان عبید نو پوښتل نو د هغه ویناوا
نو دا ښکاره خبره ده چې په سعودي کې کو په څلورم باندې کېم شي او په پاکستان کې په شپږم هم شي او په شپږم تاریخ باندې چې په پاکستان کې اختري نو دغه د شپږم د مازیګر د نور د پریوتو نه پس بیا خو هغه ورځې ختم شولې، نو په دغه ورځ باندې کې قرباني د نور د پریوتو نه مخکې مخکې کېدلی شي، نو جایز ده.
یاد دي چې تیر وختونو کې وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا اولس به وړوکي اختر جدا جدا او لوی اختر یو ځای مانځلو، خو دا ځل په لومبي ځل لوی اختر هم جدا جدا مانځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او پر روانه خبرونه کې راځو د کرکټ په اړه. یو رپورټ د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ته لوبو د رپورټ ورکولو په اړه د کرکټ بورډ له اصول او معیار پر وړاندې کې د میډیا غړو ته یو ورځنی سیمینار کې ځینې خوندنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه خونی سیمینار د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو چې په ننګرهار سربیره پکې د لغمان او کونړ ولایتونو یو شمیر خبریالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کرکټ بورډ مشر قرار عزیزی مشال راډیو سره په خبرو کې یاد خونی سیمینار د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره ګټور وباله. نوموړي وویل
د افغانستان د داخلي کرکټ د پرمختګ لپاره چې همیشه رسنیو د تدیر کولو جوړ کړی دی، د یو ښه تفاهم په خاطر باندې نن دغه ورکشاپ ختیځ کې د رسنیو د غړو لپاره جوړ شو چې ډېر یو ښه ګټور او دی نه به انشاءالله هم به رسنیو د خپل رپورټونو لپاره ګټه اخلي، هم به کرکټ بورډ د خپل پرمختګ لپاره ګټه اخلي.
په دې خونی سیمینار کې د خبریالانو پام کومو معیارونو ته ورواړول شو؟ د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د دفتر مسؤل فرید هوتک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ورکشاپ د ځینې تخنیکی برخو کې و، د رسنیو رول و په د کرکټ په وده کې، او د سرسنګ کې دوی لپاره کوم اصول چې په نړیواله کچه دي هغه ورته تشریح کړل چې یو رسنی یو خبریال په کوم اصول او اساس باندې کولای شي چې خپل خبر جوړ کړي او لوبغال ته داخل شي.
او دا چې د کورنی کرکټ په پرمختګ کې د رسنیو رول څنګه دی، دا پښتنه د افغانستان د داخلي کرکټ مشر نظیم جار دارنګ ځوابوي.
په دې کې شک نشته چې کورنی کرکټ له تیرو دوه درې کالو راهیسې ډېر پرمختګ کړی او د رسنیو پکې راغند رول ده. ډېرو ځایونو کې به زه دا وایم چې رسنیو هم موږ ته اړ کړي یو چې ځینې یو نیم کس ته به خاص پاملرنه وکړو.
د افغانستان په ختیځ کې د پژواک خبري اژانس خبریال محبوب شاه محبوب د خبریالانو لپاره یاد خونی سیمینار ګټور وباله.
دغه ورکشاپ د ټولو ژورنالیستانو لپاره ډېر ګټور و. وروسته له دې نه چې کله موږ د کرکټ خبرونه کور کوو هغه سپارښتنی هغه مسلکی موضوعات چې باید پام ورته وشي له دې وروسته موږ ورته پام کوو.
د ذکر وړ ده چې تر دې وړاندې په کابل کې خبریالانو ته دغه شان خونی سیمینار جوړ شوی و، او د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان په ټولو زونونو کې به دغه شان خونی سیمینارونه خبریالانو ته جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د خبرونې په پای کې د انیسا اجمل نه لړ خبرونه اورو. نن په شبقدر کې په یو شخصي سکول د لاسي بمونو برید شوی چې پکې یو استاد وژل شوی او دوه ماشومان یې شو بلدي د پیښې په اړه چانه ده منلې. په کابل کې نن په دوه حملو کې وو افغان امنیتي سرتیري وژل شوی او شل شو بلدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پیښه نن سهار خوشه شپګنیمی بجې د کابل په هنتن په سړک د کار تیچار په سیمه کې او بلا د کابل په د سبا سیمه کې شوي. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د پاکستان لوړ پوړي پوځي مشرانو نن په پینډه کې غونډه کړې او د پاکستان د امنیتي صورتحال او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کړې. پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ سره د امنیتی تړون هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسلیم اسلم د مشال ریډیو سره په خبرو کې نن ویل چې پاکستان د دې تړون هرکلی کوي او د دې لوجې به افغان حکومت او پوځ ته معاشي او دفاعي مرستې ترلاسه شي. د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ د راتلونکي کال د پرمختیايي پروګرام لپاره 3.8 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. د شام سرکاري خبري اجانس د بشري حقوقو برتنې امنيشته اداره خبر ورکوي چې نن د شام په همس ښار کې په دوو غبرګو موټر بمی چاودنو کې لکتر لگا 13 وجري شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د پیښې پړه لا چانه ده منلې. او د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونه د شام او ترکی په پوله د کردانو خرګوټي سره نږدې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالي ډلې ځایونه په نښه کړي دي.
اوریدونکو له دې سره د مشال ریډیو پروګرامونه ختميږي. تاسو پورا پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زه فرخنده اسد، انیسا اجمل او زموږ تکنیکی همکار جناتن درنه اجازه غواړو. ته ځان ډیر خیال ساتئ او وختونه په خیر.